السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو پخپرونه کې درته زملی حمیر زاده هر کلی وایم پخپرونه کې به د ترهګری د مخنیوي لپاره د پاکستان د پنځه نکاتی تګلاری د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډې د خطرناکو ناروغو پاړه په پختونخوا کې د بیړنیو حالاتو اعلان په بنو کې د مورنی ژبې د منځغونډو ترڅنګ به هفتوار پروګرامونه سروې او جمهوریت واوري خوول خبرونه له شاهین بنیرین اورو
ستړمه شهرون بده دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د پرتشدد سخت دریځ د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي تګلاره په ډاګه کړې ده. د امریکا د دفاع نوی وزیر ایش کارټر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی او نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل په واشنگتن کې د درې ورځنۍ سرمشریزي غونډې پر مهال د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نصر علي خان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان اخیستل شوي ګامونه روښانه کړي او د پرتشدد سخت دریځ د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي ایجنډا هم په ډاګه کړې ده. پرون خبر شوی رسمي بیان وایي چې په دې تګلاره کې د ځایي خلکو پیاوړي کول، امن سره د مینې لرونکو اکثریتي خلکو باور ترلاسه کول، په خلکو کې د سخت دریځ خلاف د ودرېدو توان پیدا کول، سخت دریځ ته د وده ورکوونکو عناصرو مخه نیول او په ټولنه کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم ته پام کول شامل دي. بیان وایي چودري نصر علي خان د خبرې د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د سخت دریځ د مخنیوي لپاره جوړ شوی درې ورځنۍ سرمشریزي ته کړې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشران وایي حکومت په صوبه کې د امنیت لپاره هیڅ هم نه کوي. د جمعې په مازیګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمہواری یې په ولس اچولې ده.
په خاصه توګه نن سبا امام بارګاوي په نخه کیږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کیږي او دلته الټه د اف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمہواری په خلکو اچولې کیږي. په وړو وړو کلو کې په شخصي سکولونو ذمہواریانې اچولې کیږي کومې چې هغې نشي برداشت کولی.
سینر صوبائی وزیر انعت الله ویل چې حالت یوازې په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په ټول ملک کې خراب دی او دوی له مرکزی حکومت او پوځ سره په ګډه د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دی حکومت به پر رجسٹر شو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري. پرویز خټک دا څرګندونه د جمعې په ورځ په نوخار کې د افغان کډوالو د کیم دفتر ته د دورې پر مهال کړې دي. په دې اړه خبره شوې یو خبر پاڼه لیکي چې دوی په یوازې هغه افغان کډوال نیسي او بیرته به لیږي چې په غیر قانوني توګه هلته میشتي. پرویز خټک زیاته کړې چې د قانون عملي کوونکو ادارو ته امر کړی چې افغان کډوالو سره د قانون په چوکاټ کې دننه چلن وکړي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې د یوې نښتې په ترڅ کې پنځه وسلوال وژلې دي. پوځ وایي دا نښته د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیل سیمې ته نږدې شوې ده په کوم کې چې یو پاکستانی عسکر هم وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشتې له 15مې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا سیمه له کلونو راهیسې د القاعده، پاکستانیو او افغان طالبانو حقاني شبکې په ګډون د ازبکستان، تاجکستان او چشنیا وسلوالو د خپلو پټنځایونو په توګه کارولې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د مشورو او کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړیو سره وکتل. ولسمشر اشرف غنی په دې کتنه کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جدي حرکت ته اړتیا ده. له ارګه خپر شوې یو خبر پاڼه وایي ولسمشر اشرف غنی ویلي دي سوله په پټه د شپې په تیاره کې او غلا سره نشي ټینګېدی، بلکې دا باید یو شفافه پروسه وي او ټول خلک باید پکې شریک وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د دفاع نوی وزیر ایش کارټر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. ایش کارټر ویلي د په دې اړه له افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کول غوښتل چې د امریکا له وتلو وروستو تلپاتې بریا باوري کړي. ایش کارټر ویلي دی تمه لري چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړي او په دې اړه د هغه نظر واخلي چې امریکا څنګه په ښه توګه د افغان ځواکونو په وده کې مرسته کولی شي. امریکایي ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورساوه، خو په لږ شمېر کې لا هم هلته موجود دي چې افغان ځواکونو روزي هغې ته سلام مشورې ورکوي او د سخت دریځو ډلو پر ضد بریدونه کوي. د امریکا د فوج وروړپوړي چارواکي ویلي چې له داعش وسلوالې ډلې څخه به د عراق د دویم لوی ښار د نیولو لپاره عملیات په راتلونکي اپریل یا مې میاشت کې ترسره کړي. د دې چارواکي په وینا په دې عملیاتو کې به د عراق له 20 تر 25 زره عسکر برخه اخلي. د چارواکي چې نومې نه دی اخیستل شوی دا هم ویلي چې د دې عملیاتو لپاره به ډېر زر د عراق 15 پلټونه روزنه ترلاسه کړي. په دې هر یو پلټون کې به 2000 عسکر وي. داعش وسلوالې ډلې د عراق د دویم لوی ښار موسل د تیر کال په جون میاشت کې نیولې ده. نن په نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ له 2000 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د هغوی د مورنیو ژبو په ارزښت پوه شي. په پاکستان کې هم یو شمېر سیاسي ګوندونه، ادبي او کلتوري ټولنې دا ورځ لمانځي او له حکومت غواړي چې د دوی د مورنیو ژبو ته د جایز حقونه ورکړل شي. او پاکستان د کرکټ پر روان نړیوال کپ کې خپل دویم لوبه هم بیللې ده. په دې لوبه کې ویسټ انډیز پاکستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه. د پاکستان لوبډلې 54 ګټله او ویسټ انډیز ته د بیټنګ بلنه ورکړه او هغوی په ټاکل شو 50 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 310 منډې وکړې. پاکستان تر دې وړاندې له هند څخه هم ماتې خوړلې وه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چادری نثار علی خان د امریکا د سفر پر مهال د ترهګری او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د هیواد 15 نکاتي تګلاره اعلان کړې ده. یو کارپوهای
پالیسیان اوسا پورې ډېرې زیاتې جوړې شوې. امپلیمنټیشن خبره ده. څو پورې زمونږ فارن پالیسی بدله نشي او پورې ته په خپل کور کې دا چې کوم ته جنگ روان کړی دی دا ته نشي ګټي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیو په ګډون د ماشومانو نه هن اوروغو پر ضد په صوبه کې انتحالو زلو په خپل بیړني حالات اعلان کړی دي. یو ډاکټر وایي چې د ټولو ناروغو پر ضد په صوبه کې باید لا نور ګامونه پورته شي.
د سره سره زمونږ د ټکی د دې اتنوري بيماري چې د چانا خلاف زمونږ سره ویکسین اویلیبل دي په هغه کې هم زمونږ پرفارمنس ډونر ډیر زیات خنه دي چې څونه زمونږ کوریج پکار دي څو هغه شانت صورت حال نه دی جوړ شوی.
په اونیس پروګرام سروې کې بعد پښتو ډرامو اداکارې روبینا صغیر سره خبرې واورې.
زه غواړم چې زما ټوک شو وغیرہ کوم نیم زما زیات شوق دی. زما یعنی کریز دی چې زه د خلکو مسائل د خلکو مسلې چې دي خاص کر زموږ پښتنو ته چې کومې مسلې دي هغه هایلایټ کوم.
هفتوار پروګرام جمهوریت هم په خبرونه کې اوریدل مه هیروئ. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د سفر پر مهال په خپل هیواد کې د ترګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره یو 15 نکاتي تګلاره په ډاګه کړې ده. دا چې په دغه تګلاره کې کوم کوم نکات شامل دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض موسخیلی راته تشریح کوي.
د امریکا خار واشنگتن کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ضد کانفرنس ته د خطاب په وخت د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې پیښور کې په سکول د حمله وروسته ټول سیاسي مذهبي ګوندونه فوز او عام خلک یو خل دي چې ملک نه هر حال کې ترهګرۍ ختم کړي شي. د دوران نوموړي د قومي اکشن پلان او ضرب عذاب اپریشن په حق له هم تفصيلات وړاندې کړ. د چودري نثار علي خان وینا وه په نړیوال کچ د انتها پسندۍ خاتمه لپاره ضروری ده چې په نورو اقداماتو هم غور وشي. د په خبره پاکستان یو 15 نکاتي تګلاره جوړه کړې چې پکې مقامی کمیونټي پیاوړی کول، د امن خوخي خلکو اعتماد ګټل، مقامی خلکو کې د انتها پسندۍ د مقابلې توان پیدا کول، تعلیم او برداشت ته وده ورکول او هغه سيزونه واضح کول چې ورسره خلک د انتها پسندۍ اړختزي. د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د مقامی خلکو کردار او اثراتو په حق لام مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پینډه کې میشت پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو دوی
ګوره د ټوپک یو انسټرومنت یو حصہ ده چې هغه ته استعمالې زور یا هر قسمه چې تاسو سره سکیورټي فورسز یا سدي هغه په خپل ځوان دا هی یو اهمیت ته خو دا هی لیمیټیشنز هم شته دي. دا هی کمزورو مضبوطولو د لپاره ضروری خبره چې د خلکو تعاون د خلکو کې دا سوچ پیدا کېدل چیرې دا جنگ چې کوم دی یا دا ترګری چې کوم ده یا د دې خلاف چې کوم کاروایانی کیږي هغه کې زمونږ سوزي مواریدا بل دا کم ان امپلائمنٹ چکم دے دی ایجوکیشن کی چزم کا کمی مسالی دی سوشل سیٹ اپ کی چکم انجسٹس تے او بل طرف تچ اعتماد کم ختم شوے دے نو ضروری خبر دا چدا یو سائیکولوجیکل اسپیکٹ تے سوشل اسپیکٹ تے او دین علاوہ دا معاشری پل یو ذمہ واری دا
خوبل طرف تا د سیمیزو چارو یو بل کارپو او اسلام آباد کی میش لیکوال عصمت وزیر وای پاکستان لباخ پلے پالیسی سم ولوی دے زیاتوی
پالیسیانی اوسا پوری ڈیر زیاتی جوڑے شوے امپلیمنٹیشن خبر دا دا چمون پا ملک کی کم حالات روان دی دے دے دیر زیاد چی کم کنیکشن دے آدے فارن پالیسی سر رہے سو پوری زمونگا فارن پالیسی بدل نشی او پوری تا پا دیخ پل کور کی دا چی کم تا جنگ روان کردے دے دا تا نشی گاتے نو مونگا ٹک شوا چی کم پالیسیز دی دے خلکو ٹالرنس لیول ادا گا کول دی یا کم بینڈ ارگنیزیشنز دی دے دے سر سر دے تا چی کم فارن پالیسی دا آغا با ہم دے دے سر خام خا تلد دا او آب بدلول غواری
دا یادون دا چی دری ورزنی کانفرنس کی دا شپیتو نا زیادو ملکونو نمائندگانو دا نلے نا دا ترہگرے او انتہا پسندے ختمولو دا پارا خپل خپل تجویزونه ورکړه کانفرنس کې چودھری نثار علی خان د پاکستان نمائندگی کوله چا چې امریکا کې د خپل ایسارتیا دوران د نورو ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د کامی سلامتی مشیر سوزن رئیس سره هم ملاقاتونه وکړه ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي ورزو یو بل رپورټ ته چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د پیښور په امام باړه د برید پاړه د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترمنځ تود بحث وشو د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن پر حکومت نیوکه وکړه چې له صوبې نه هم قبایلی سیمه جوړه کړې ده او د اف سی آر قانون په شان د امنیت ټول ذمہواری پر ولس اچوي خو د حکومت جواب و چې امنیت صوبایي نه بلکې د ټول هیواد مسله ده ځکه دوی یو شل نکاتی پلان جوړ کړی دی د اسمبلی غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوثر ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی دی
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ډلې د مشر مولانا لطف الرحمن لخوا په پیښور کې په امام بارګاه د روستي برید په لړ کې په صوبایي حکومت د نیوکو په جواب کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې امنیت یو صوبایي مسله نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده او دا وخت ټول هیواد د یو ډول جنگي حالاتو سره مخ دی ټول هیواد په یو ډول جنگ کې ښکیل دی او دا موجوده چې کومه بدامنی ده دا سه مقامی مسله نه ده او دا چې په دې ټوله سیمه کې کوم حالات دي د هغې سره تړلي ستونزه ده په پیښور کې په امام بارګاه د برید وروستو د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې خپل صوبایي حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخ نیولو لپاره هیڅ نه کوي او ټوله ذمہواری په خلکو اچولې ده په خاصه توګه نن سبا امام بارګاوي په نخښه کیږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کیږي او دلته الټه د اف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمہواری په خلکو اچولې کیږي په وړو وړو کلو کې په شخصي سکولونو ذمہواریانی اچولې کیږي کومې چې هغې نشي برداشت کولی او هغې ته ویل کیږي چې تاسې به کیمرې لګوي او نور امنیتي تدابیر به نیسي او حالات دا دي چې ورځ په ورځ داسې پیښې رامنځته شي چې د برداشت کولو قابل نه وي خو سینئر صوبائی وزیر عنایت الله د اپوزیشن ډلې د مشر د دې نیوکو په جواب کې زیاته کړه چې د ترګرۍ پیښې په نورو صوبو کې هم رامنځته شوې دي او د ترګرۍ د دې پیښو د مخنیوي لپاره شل نکاتي قومي تګلاره جوړه کړې شوې ده چې تر مخه یې مرکزي حکومت صوبایي حکومتونه فاټا سیکرټریټ او پوز په ګډه د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سي خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیو په ګډون د ماشومانو د نهان خطرناکو ناروغو پر ضد د ګامونو پورته کولو په حق لپاره په صوبه کې بیړني حالات اعلان کړی دی. د ماشومانو په بیلابیلو ناروغو کارکونکو د صحت نړیوالو ادارو په دې لړ کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ارب روپو 5 کلنې خصوصي پروګرام هم اعلان کړی دی. دا چې په دې اړه په غونډه کې نور څه خبرې وشوې په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان نه نور تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی هوس لخوا خپره شوی خبر پانه تر مخه پرون د پاکستان سرخار اسلام آباد کې وزیر اعلی پرویز خټک د نړیوال صحت ادارو او د ماشومانو د بیلابیلو ناروغو په ضد کارکونکو کې تنظیمونو مشرانو سره لیدو کاته وکړل. په خیبر پختونخوا کې د ویکسینو د موجودګۍ باوجود هم د دغه نه ناروغو له وجې د ماشومانو په غټه شمیره کې وجل کېدو باندې دوی اندېښنې څرګند کړې او وزیر اعلی پرویز خټک ته وویل چې د ماشومانو د دغه نه ناروغو مخنیوي لپاره دوی خیبر پختونخوا لپاره خصوصي 15 کلنې پروګرام اعلان کړی دی او د دې لاندې به دغه نړیوال تنظیمونه صوبې سره 15 ارب روپے امداد هم کوي. د دغه غونډې په اغله باندې په خیبر پختونخوا کې د دغه نه ناروغو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر امتیاز مشال لیډو ته وویل
ګلوبل الاینس فور ویکسین امیونایزیشن څنګه دی دا غوډه کې د ډبلیو ایچ او چارواکي هم آی کی دا ورلد بانک چارواکي هم د نوټ کم کار کړ ډونرز دي دا غي چارواکي هم پاږي او هغه ټول د وزیر اعلی سره دا خبره راغو مخې ته کې خو دا چې یو د دې بيماري چې د هغه لپاره ویکسین موجود دي دا هغه لپاره سرکار پورې یو سیستم هم جوړ کړی دی اوس هغه سیستم شته او ویکسین شته بیا د ماشومان ودی مړ کی دا خو دې باندې هغه د وزیر اعلی سره دا خبره کړې او وزیر اعلی سره چې دا خبره تاسو ټیک ده او په دې کې چې کمی کمیانی دي
ډاکټر امتیاز زیاته کړه چې یو خواکه په پښتونخوا کې د پولیو ناروغو غټه شمیره ده نو بلخوا 80% ماشومان د چا عمرونه چې د 50 کلنو کم دي هم د دغه نورو اتو ناروغونه وژل کیږي او دا په نړۍ کې یو غټه شمیره ده.
ټول زیات پولیو بیماران چې په ټوله دنیا کې داغه 80% نه والا د 80% پوری ماشومان چې دغه پښتانه دي خو دې سره سره زمونږ د ټکی د دې اتنوري بیماری چې د چانا خلاف زموږ سره ویکسین اویلیبل دي په هغه کې هم زموږ پرفارمنس
خیبر پختونخوا د صحت صوبائی وزیر شارام خان ترکه سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو د هغوی له مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره تر ونه کړې. د پام وړ ده چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک دغه نړیوالو ادارو غړو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې کې 8009 برتیان هم کړی دي او صوبایي حکومت په دغه نه ناروغو ختمولو لپاره 40 ارب روپے نور هم خرج کوي او هم دغه په بنیاد په خیبر پختونخوا کې دغه نه ناروغو په ضد بیړني حالت اعلان کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن د سینټ د 250 چوکو لپاره د امیدوارانو کاغذونه منزور کړي دي چې پکې 40 د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي امیدواران دي. په دې کې د ځینو امیدوارانو کاغذونه منزور او ځینې بیا رد شوي دي چې د اپیل حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د مارچ پر 15 نیټه د سینټ انتخابات وشي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت سهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم مشال ریډیو سره خبرو کې اوې چې د سینټ 250 چوکو لپاره د فاټا په شمول د ټول پاکستان نه 102 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي وو چې د کرکتنې رستو پکې د 104 امیدوارانو کاغذونه منظور کړي شول او دارنګ د 8 امیدوارانو کاغذونه په ځینې اعتراضونو مسترد کړي شو. د کومې په ځای چې دغه امیدواران اپیلونه د روانې میاشتې په 3 او 4 نیټه د الیکشن کمیشن سیکرټري یا صوبایي الیکشن کمیشن دفترونو کې جمع کولای شي. بیا به الیکشن کمیشن هم د روانې میاشتې په 16 او 20 نیټه په اپیلونو فیصله ورکوي او دا شنبه تر د 28 فروری پورې یو امیدوار خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس اغستی شي او له دې وروسته به په 15 مارچ د سینټ لپاره اوټونه اچولی شي. د نوموړي په وینا چې د فاټا نه ټولو 23 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي وو چې پکې د شلو امیدوارانو کاغذونه سم وګرځول شو. خورشید عالم د سینټ د انتخاباتو په اړه زیاته کړه،
د فاټا هم هغه اته سیټونه دي زړو، خو سلور سیټونه چې دي نو خالي کیږي، سلور سیټونه به درې کله بعد خالي کیږي، او د اسلام آباد سلور سیټونه دي دوه سیټونه به اوس خالي کیږي، باقي د هرې صوبې نه چې دي نو بارہ سیټونه به فل کیږي، او بارہ کې چې دي نو اوس سیټونه چې دي هغه به په جنرل سیټونه، یو به د ټیکنوکریټ سي، او دوه به د خواتین، او یو به د ماینارټی یعنی اقلیتونو والی.
د دې سربیره داسې خبرونه راغلي چې وایي دا ځل یو وار بیا لکه د تیر وختونو په څیر د فاټا د سینټ چوکۍ په پیسو خرڅیږي. کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د سینټ امیدوار قسمت خان وزیر نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وایي
په دې کې خو ضرور دا الزام شته چې بارګینینګ پکې شته، کیږم پکې، خو دا د حکومتي د وخت پالیسي غلطه ده. نو موږ دا تجویز ورکړو میا صاحب ته، په هغه وخت باندې مینس په چادت کې نظیر ریټن سکل کې دا څه وکړه چې هر ایجنسی نه دا یو یو سینیټر فکس کا، اینی ترمیم کا یا آرڈیننس جاری کا، او کدغه نه وی بیا ون مین ون ووټ فارمولا وکا، او کدغه نه وی بیا دا ټول فاټا په سیټانو باندې بدا اسمبلی ووټ کوي، بیا بدا کرپشن نو بچ نو زه دا ویلی شو چې څو پورې دغه فارمولا وي او دا طریقه کار وي نو کرپشن به پکې وي، دینه بچ کول ګران وي.
همداشان کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلي او سیاسي چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین نو پوښتل، نو هغه وی چې دا ذمہواري د الیکشن کمیشن دا چې د دې مخنیوي وکړي.
ٹول خرسی جی اور پفاٹا کے ہو بیا چونکہ صرف سودا باندھی خبر رکھے گی دا ہو الیکشن کمیشن تا پکار دیجیے چاہے تو دے خبر ہو نوٹس واخلی دے خرید و فروخت مخنیوے ہوگی جمع خیال جائے چی تروسا پورے پٹول ملک کے دوتنوں پر خرید و فروخت یو کس ہم دے دا ممبرشپ نہ ڈسکوالیفائی کرے نہ دے
دا ذکر دچی سینٹ کے دشپگو کالو مدہ پورا کول رستو با دا قبیلی سمی سینیٹران انجینئر رشید خان، عباس اپریدی، حجی خان اپریدی او محمد ادریس صافی ریٹائرڈ شی، او درنگ با نور سلور نوی سینیٹران دشپگو کالو لپارا وٹاکل شی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
رائٹرز خبری ایجنس لکھی د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارٹر نن افغانستان ته ورسید. نوموړی په داسې حال کې د افغانستان په دوره دی چې په دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې او ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. اشتن کارٹر ویلي دي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ او د امریکایي مشن د بشپړېدو لپاره هڅې کوي. د ایجنس لیکنې مهم ټکي درته نیسا اجمل وړاندې کوي.
رائٹرز خبری ایجنس لکھی د امریکا د دفاع نوی وزیر ایش کارٹر تیرہ اونۍ د خپلې دندې سنبالولو وروسته د خالی پرس افغانستان ته ورسید. نوموړی ویلی دی په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان اوزي، دی غواړي چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د امریکا د دایمي بریاو د یقیني کولو په اړه خبرې وکړي. ایش کارٹر چې د نهې پرسې د دفاع وزیر په توګه سوګند پورته کړ، خبریالانو ته ویل چې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ او د امریکایي ماموریت د بشپړېدو لپاره هڅې کوي. ولسمشر اوباما پلان لري چې روان کال به په افغانستان کې د خوښ پاتې لس زره پوځیانو شمیر نیم ته راښکته کړي. ایجنس لیکي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي باندې په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا تنقیدونه هم شوي دي. د ریپبلیکن ګوند په اند داسې به د طالبانو پر ضد کامیابیانې له لاسه ورکړل شي لکه څنګه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته فرقاییز تشدد بیا پیل شو. د امریکا دفاع وزیر ویل دی هم دا راز هیله لري چې له افغان ولسمشر اشرف غنی څخه واوري چې له طالبانو سره یې د سولې هلې ځلې څرنګه روانې دي. د پاکستان لوړ پوړي پوځي چارواکي، افغان او سفارتي چارواکو ویلي دي چې افغان طالبانو داسې اشارې ورکړې دي چې له کابل سره د امن په اړه بیا خبرو پیلولو کې دلچسپي لري. د امریکا د دفاع وزیر چې کله د امن د خبرو په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویل چې دی به د افغان چارواکو لخوا د مذاکراتو په اړه د څه اورېدلو وروسته پر دې موضوع خبرې وکړي، ځکه چې د امن په اړه د مذاکراتو په لړ کې به امریکا د افغانانو ملاتړ وکړي، خو مشري به یې افغانان پخپله کوي. ایجنس لیکي ایش کارټر افغانستان ته دا غیر اعلانیه دوره دای رست وکړه چې په افغانستان کې د 2001 کال د طالبانو پر ضد عملیاتو پیلولو وروسته تیر کال خونړې پیښې تر ټولو زیاتې شوې دي. تیر کال په افغانستان کې د افغان پوځیانو پولیس په مرچوبله کې یو ریکارډ اضافه شوې ده. خواوشه 15,000 پوځیان او پولیس تیر کال وجل شوي دي. په افغانستان کې د تیر کال په دسمبر کې د امریکایي اتحادي ځواکونو د عملیاتو د ختمولو وروسته د جګړو پیښې زیاتې شوي دي او د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 3,799 افغان وګړي وجل شوي دي. په افغانستان کې د ځینو وسلوالو لخوا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د یو ځای کېدو وروسته د خلکو د اندېښنو په اړه ایجنس لیکي چې د امریکا نوی دفاع وزیر ویلي دي له رپورټونو ښکاري چې په افغانستان کې دغه ډله لږ کسان لري.
Thank you.
نوم یالو خزو د ژوند دا لاسته راوړنه په اړه ځانګړی ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلو نیمه بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. یو بل رپورټ ته ورزو چې د اگر د نړۍ په سیر نن ضلع بنو کې هم د مورنۍ ژبې مانځلو پترس کې لاریون شوی چې ګڼ شمېر ادبي تنظیمونو او قوم پرست سیاسي تنظیمونو پکې ګډون کړی. په لاریون کې د پښتو ژبې د حق لپاره غوښتنې وشوې. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه نور معلومات لري.
د ملل متحد چارټر تر مخه مورانی جبې ورځ د ګردې نړۍ په سیر نن په ضلع بنو کې هم د لاریون په صورت کې ون مانځل شوه چې اهتمام یې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او انجمن ترقی پسند مصنفین بنو کړی وو او تنقیدی ادبي ټولنه شنا زرغونه رڼا ادبي ټولنه او ګڼ شمېر نور ادبي ټولنو او کم پرست تنظیمونو غړیو هم په دغه لاریون کې ګډون وکړ. د مورانی ژبې مانځلو په ترڅ کې د غلاریون د کسټم پارک نه روان شو چې د ښار په بیلابیلو کوڅو کې را تیرې دو وروسته پریس کلب بنو مخې ته سرته ورسېدو. لاریون ګډونوالو د پښتو ژبې په حق کې جنډې او بینرونه په لاسونو کې نیولي ول او پښتو ژبې د حق لپاره یې غوښتنې کولې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلع بنو سیکرټر ملک شوکت اډوکیټ وویل دنیا کې چې کم کوم ترقی کړې ورته په خپل جبا کې تعلیم ورکړل شوی او دوی هم د خپل جبه غوښتنه کوي.
د بنگال هغه طالبانو ته عقیدت ګلونه وړاندې کوو کوم چې د خپل مورنۍ ژبه د پاره خپل سرونه شیندلی وو. د قومي ژبه یو اهمیت قرآن مجید سر له سوا کوله مخکې مختص کړی دی. دنیا کې څومره ترقی چې وکړه تعلیم په وجه وکړه هغه غټه وجه ده چې هغه ته مورنۍ ژبه کې د خلکو ته تعلیم ورکړی شو. موږ دا مطالبه کوو د موجوده سیاسي وکدارانو نه چې موږ پښتنو ته پنجابیانو ته سرایکیانو ته سندیانو ته بلوچستان ته په خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي شي. موږ ته خپل مورنۍ ژبه سرکاري عدالتي تعلیمي ژبه وګرځول شي.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو غړي پروفیسر عنایت ګلوای موږ خپل مورنۍ ژبه هېره کړې او پکار دا چې خلک د خپل مورنۍ ژبه د اهمیت نه خبر شي.
دا د مورنۍ ژبه د امر اهمیت ته لکه سرنګ چې هم والدین دي او د دنیا ټول کومینه په خپل مورنۍ ژبه داسې ویار دي داسې محبت وسره کو لکه د میر پلور سره چې کو خو غوشي خبره دو چې میر د پښتې ژبه دا په ریاستي سطح او په عوامي سطح اې دغه بالکل قدر نه شوی. عوامي سطح باندې دا ژبه ورکیږي او ته کورونه پښتو سندی او د ربا د مان ندریمی دغه په چار دو چې ریاست نامیر مطالبه وکي د ورځ ویله منو کړي چې د خلش کې بيدور شي خپل ربا د اهمیت نه خبر شي په د بدور شي سب شهر دل کنه هر طرف ته مې د انګریزي او د اردو لیکل لیدل او چیرې مې د پښتې ساين بورډ نو لید دا یو سازش لون نه د مینه د خپل ربا ویره دل کوشش کړي.
بنو تنقیدی ټوله نه مشر ولا یا ذاتیر دلانیون پر محل د پښتو ژبې شاعرانو نه ګیلې کوي او وای باید شاعر ادیب د مورنۍ ژبې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
شاعر په خپل داسې دا چې د خپل ژبې سره شاعري بشه کوي او اهمیت نه ورکوي. دا د شاعر پر اهم اورېدو دا د شاعر د پرنګلې اورېدو ځای په داورې ځاپټې دي. نو مطلب دا ده چې میر خپل شاعرون د خپل ژبې سره مخلص نه کا میز داخل مخلص شول نو دا یقین وکړه یا میز د سیاسي خل داسې مخلص شول به د نقشه پیوا او ریس نه پیوا جی مارشه پیوا میاشه پیو کول شه په پنځه کول شه خامخه بدلېږي.
د یادونه دا چنن د پاکستان په بلا بلو سیمو کې د مورنۍ ژبې مانځلو په ترڅ کې د غشان لاریونونه او غونډې روانې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوي
د باختر
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې ده. د روانې خبرونه په نیمایي برخه کې درته دوه 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو هغه اوریدل مه هیروي. خو اوس د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دي لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. په واشنگټن کې د درې ورځې سر مجلس غونډې پر مهال د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان اخیستل شوي ګامونه روښانه کړي او د پرتشدد سخت دریځې د مخنیوي لپاره 15 نکاتي ایجنډا هم په ډاګه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشران وایي حکومت په صوبه کې د امنیت لپاره هیڅ هم نه کوي. د جمعې په مازدیګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن وویل د خیبر پختونخوا حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمواري یې په ولس اچولې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي حکومت به په رجستر شو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري. پرویز خټک دا سرګندوري د جمعې پورس په نوخار کې د افغان کډوالو د کیم دفتر ته د دورې پر مهال کړی دي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولیس د نږدې د یوې نښتې په ترڅ کې 15 وسلوال وژلې دي. پوځ وایي د نښته د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیل سیمې د نږدې شوې ده په کوم کې چې یو پاکستانی عسکر هم وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د سرنګوالي په اړه د مشورو کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استازو قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره ملاقاتونه کړي دي. ولسمشر اشرف غنی په دې کتنه کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جدي حرکت ته اړتیا ده. د امریکا د دفاع نوی وزیر ایش کارټر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. ایش کارټر ویلي د په دې اړه له افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کول غوښتل چې د امریکا له وتلو وروسته تلپاتې بریا باوري کړي. د امریکا د فوج او لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې له داعش وسلوالې ډلې څخه به د عراق د دویم لوی ښار د نیولو لپاره عملیات په راتلونکي اپریل یا مې میاشت کې ترسره شي او نن په نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي.
لن خبرونه تاسو د شاهین بنیرین اوریدلو سوخ شوې د هفتوار پروگرام سروې په دې کې بنن د پخته ډرامو اداکاري روبینا صغیر سره خبرې واوره. ترغی وروسته جمهوریت خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کوي. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې را سره نن له کراچۍ نه روبینا صغیر ملمنه ده. روبینا د 1300 کلونو راهیسې په ټي وي ډرامو کې کار کوي. په پی ټي وي کې نیوز کاسټر هم پاتې شوې ده او د ریډیو تجربه هم لري چې په اف ام 101 کې د آر جی په توګه هم کار کړی دی. په خیبر ټي وي داغه په مشهور ډرامو کې دا زما کور دی او پټان کالونی شامل دي. په یو بل ډرامه بختوره کې د ښه کارکردګۍ لپاره غیته ایوارډ هم ورکړل شوی دی. روبینا د خیبر سهار په نوم د ټي وي شو قربانه هم پاتې شوې ده. په نننی پروګرام کې بل روبینا سره خبرې کوو. روبینا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی ډیره ډیره مننه او ټول اوریدونکو ته زما د اړخه ډیر ډیر سلامونه او هرکلی او په خیر راغلی. زه په خپل مېم تاسو ټول اوریدونکو ته اور ډیره زیاته خوشاله یم او ډیره زیاته مشکور یم د مشال چینل چې تاسو
بلد دی په خیبر ٹی وی کې ستاسو تجربه شته دی د ریډیو تجربه هم لري نو څنګه اول خو راته دا وایي چې کراچۍ کې څنګه ژوند کوي د کومې سیمې سره تعلق ساتي؟
بیسیک خو زمونږ تعلق چې دی افغانستان کابل سره دی.
نو بیا تاسو څنګه د میډیا او شو بستم څنګه مخ
بس ملیحه یو خو دا دی زمونږ یو مینا خپل پښتنو سره خپل د پښتنو ژبې سره نو ما ویل چې که یو مونږ ته پلیټ فارم ملاو شي نو که هغې کې مونږ یو خپل صلاحیتونه مخامخ راوړلی شو نو دې نه زیاته خبره ښه نه ده چې انسان یو ښه خبره وکړي یو ښه خبره خپل پښتنو پورې ورسي نو مونږ ته خو یو پلیټ فارم ترلاسه شوی دی. که نه زما په خیال اف ایم 101 چینل مونږ لپاره ټول نه بهترین چې هفتې کې زه یو پروګرام کوم ګلدسته پروګرام دی اف ایم 101 کې اور هغې کې زمونږ چې کراچۍ کې مثلا د پښتنو ډېر کم دغه دی. که نه زمونږ پښتني جنکۍ زمونږ پښتانه الګان هغې ته یو پلیټ فارم ترلاسه شوی نه دی. لیکن دلته به زه د خدای ډېر شکر ادا کوم چې خیبر چینل اور پلس چې دی د اف ایم 101 چې دی هغې مونږ پښتانه چې دی مخامخ راوستو.
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی،
فلی راخور تا ته ملمنی ته دی عمران مننګ در سره ما د خپل کور مینا پښتانه هم دا د لکه مخکې درو وی لکه خپل کور خپل کہانی بور کې لیکلی شي خپل شپ گپ شپ نن سبا ډرامې دی لکه د نن سبا فلمونه دی کدا په څه نظر ګوري خورګار نور بد څه زمیم دا په ما اشاره باندې پوه شي.
بالکل جی نور استاسو خبره په سر سرګو ډیره بهترین خبره تاسو کا چې موږ خپل کلچر چې دی واقعي په ډرامو او په فلمونو کې بالکل ختم کړی دی. ځکه چې هغه مقصد سره دی پاتې شوی د پښتون یو کلچر ته وګورو او د پښتون یو ژبې ته وګورو د پښتون یو زموږ ثقافت چې کوم دی هغه موږ ته د دې سیزونو اجازت خو نه ورکوي. لیکن چې نن سبا کوم دور روان دی هغه دور کې زموږ چې کوم نیو جنریشن دی هغه چې څه قتل غواړي زما په خیال نن سبا ډرامو کې موږ هغه هر څه خو هغې حوالے سره دا خبره کول غواړم چې نن سبا څنګه څنګه چې دور بدلېږي نو موږ خلکو خپل ثقافت کې لږ لږ چینجز راوستي دي. هغې وجه باندې حالان چې موږ زموږ چې کراچی سینټر نه چې څومره ډرامې مثلا فونیر کیږي تاسو ګورئ اور ما کوئی سینٹر کی ڈی ڈرامے کری دی جارے کے بتاؤ سے تو زیادہ تر اصل کلچر ہی اخساری زمان خوش قسمتی دادا چیز اسکرپٹ نہ علاوہ کار کو بنا مثلا چیز زمان ڈائیلاگ زیادہ تر بسی وی چیز زمان دا کوشش چیز زخ پر ڈائیلاگ دلی دی پخپل اور کما مثلا تے یو مطلب پروڈیوسر تے یو لائن را کرو نہ بس اگے لائن نہ بعد باقی لائن زمان خپل
خفل بدی کرے ما وقت کی دیر خ
جی ہاں ما وقت کی
نسنگ دا تجربہ ساس سنگ پیدا شو سمر کال شوی دی ساس پدی لائن کی
زما پتی لائن کی جو 2005 کی راغلی ما زما کیریئر آغاز دی نیوز کاسٹنگ نہ شروع دی سکما کی جو ٹیلی ویژن کی نیوز کاسٹنگ ضرورت تو کراچی سینٹر کی نو زب دام ہم جو زما خوش نصیب تھا ہم دا چیز دی فرسٹ نیوز کاسٹر ایم کراچی سینٹر نا ما مارننگ شوز کری دی مارننگ شوز نا علاوہ چھ دی ما ایم شوز ہم کری دی ٹی وی نیشنل کی میں کری دی اگے نا علاوہ چھ دی سائبر کی میں دی زیات نا سائبر سہار میں کری دی یا خوش قسمتی چې اوارډ مړه ته ترلاسه شو نو زما په خیال چې زما تقریبا 12 سالو شو چې 12 کالونه زه په دې فیلډ کې یم او الحمدلله چې ډېره خوشاله یم چې زه خپل د پښتو ژبې یو یعنی زما قدر کول ولم دي زما د پښتو قدر کوي خلک زما د پښتو ژبې قدر کوي.
یو بل اوریدونکو هم ټلیفون کړی
دی. زه شمالي وزیرستان اسد خبره کا تاسو ټول کار کوین کی تا د او سلام او ولمانا تا ډیر ډیر شکریا ادا کوم پر جن نه دغه پښتنه دو لکانن سبو چې د پښتنه باندې کیم حالات تر حاله دی کیم خدای تکلیفینا کیم جنگینا حاجی آیا د دغه
بالکل جی کوئی سینٹر نہ منگا ڈراما مخیم روز کڑی ہوا نن تقریباً یعنی دئی حالات نہ مخیم منگا یو ڈراما کڑی ہوا تقریباً نن دری کال مخی یو ڈراما منگا جوڑا کڑی ہوا جیرگا پختنو حوالے سرا اور ڈیر بہترین اگر زموں گے پختنو کلچر زموں گے پختنو نن سبا کے کم حالات درپیش کی اگے باندھے لکه چې مونږ یو کار کړی دی لیکن اوس زمونږ عمدغه کوشش دی چې د خیبر چینل نه ان شاء الله راتلونکي به زمونږ عمدغه باندې عمدی موضوع باندې به یو بهترین ډراما به تاسو کتلی شئ.
تاسو روبینا د ډرامې یو ذکر کړی او بختورانو که دا هغې په حواله راته ووایه چې تاسو ته پی اوارډ هم درکړل شوی دی که نه نو دا د څه باره کې وو په دې کې ستاسو څه رول و؟
بختوره ډراما چې وه هغه یو لکه ډېر بهترین ډراما مونږ نن سبا حالاتو باندې که مونږ ګورو زمون پښتانه چې دی هغه پولیو چې دی کتری ډېر زیات اوائډ کوي خپل بچو ته نه ورکوي پته نه دی هغه په ذهن کې یا د هغې په شعور کې دا څه خبره راغلې ده چې مونږ نن سبا پښتون چې دی هغه زیات تر مونږ چې وګورو نو مونږ پښتنو کې ایجوکیشن اوس سیوا شوی دی لکه زیات شوی دی لیکن بیا هم یو طبقه داسې ده چې هغې د ایجوکیشن نه ډېر لري دي هغې د ایجوکیشن یعنی پیژنې نه هغې ایجوکیشن چې ایجوکیشن څه ته وایي پولیو کتره چې ده کتری چې دی هغې باندې هم ڈراما جوڑا کری وا زما کریکٹر یو زما یو مور کریکٹر کرے زما یو لوری چیری اگے پلار چیری اگر پولیو کتری نہ منی اگر زما لور چیز اگے ارمانی چیز ڈاکٹر جوڑا شم لیکن اگر خپل دے اخبی اپا جی وجنا اگر پاتې شي ته هغه د پاره ډېرې خلې زلې کومه منډې را منډې وکړم چې څه طریقې سره زما لور په دې اگزام کې پاس شي او څه مقام ته ورسیږي نو هغه زما لور چې یو ټایم داسې راشي چې زما لور هغه مقام ته ورسیږي او زما لور ډاکټر جوړې شي نو زه بیا هغه وخت کې جاړم او خلکو ته تماس کوم چې بھائی پلیز خپل بچو ته د پولیو کتری ضرور ورکړي نو هغه مان چې کوم زما ایکټینګ او زما چې کوم پرفارمنس
ډیر ښه. تاسو د تجربې په حواله به زه تاسو نه تپوسو کوم چې په ریډیو کې هم تاسو کار کړی دی، کوي هم لګیا یې، ټی وی کې هم تاسو تجربه ده، نو دا راته وایي چې دې ټولو کې څه فرق دی او بیا تاسو ته کوم زیات خوند درکوي؟
بیسک ملیح خبر زو کم کرنو زما ٹاک شو زیاد خوښ دی، لکه زو غواړم چې زما ٹاک شو وغیرہ کم نیوز زما زیاد شوق دی، زو نیوز طرف ته لاړ شم، زما یعنی کریز دی چې زه د خلکو مسائل د خلکو مسلې چې دی، خاص کر زمو پښتنو ته چې کومې مسلې دی هغه هایلایټ کما. نو هغه موږ په دغه پلیټ فارم لا نه دی ملاو شوی چې څه باندې موږ خپل د پښتنو مسلې هایلایټ کو، خپل د علاقې مسلې هایلایټ کو. نو زمونږ علاقې کې زمونږ ډېر پرابلم، زمونږ ډېر پښتنو ته پرابلم ترلاسه دي، نو اخر هایلایټ کول هیڅ نشو مونږ. نو دته اوس پورې موږ ته یو زم نه دی ملاو شوی، زما دا ارمان دی چې زه خپل د پښتنو پرابلم هایلایټ کړم. زه دې فیل کې ما نو دې فیل کې مالا اف ام 101 کې ډېر زیات دی لپاره مزه راځي چې زه ټول سره هغه وخت کې بالکل لکه د تیم کې لکه زه یو پکور کې ناست او زما اټ ګیر زما ټول گاونډیان دي.
په دې میډیا او شو بز میدان کې تاسو دا څه کوم مشکلات لیدلې دي یا تاسو ذکر کول غواړئ او شریکول یې هم غواړئ دا اوریدونکو سره؟
مشکلات انسان هغه دی چې کوم مشکلات سره مقابلہ کی اور مشکلات بس سکری دی اور مشکلات بس سکری دی اور مخکی لاڑ جی. ما اخفل بجن کی دغه ذکر ما تا کم کارو مشکل نه دی، زه هر کار ما دبر ډیر آسان دی. ما کله مشکل ته مشکل ویلی نه دی، کنه نو زه ما ته پته نه ده چې مشکلات څه ته وای، ما ته هر کار همیشه آسان ولی چې ټول نه ته خبره ده چې یو انسان دی الله باندې، الله ذات باندې بھروسه او ساتي، کنه نو هغه کلم شاته کې دی نشي چې ما ته ډیر بیا دلته آفس شوی دی مختلف ډرامو کې مختلف چینلز کې، لیکن یو لگاؤ یو مینا زما خپل جبی سره ده نن پوری بتا زما په خیال زه په کوم اردو ډرامو کې نه کتلې، زه صرف او صرف پښتو سره ریلیټډ
دا اکټینګ خبره به وکړه. نه دلته تاسو څه فکر کوي او بیا تاسو خپل هم خبره وکړي چې دلته څه تربیتی ادارې شته، اکیډمیا نشته چې اکټینګ وخایي، او آیا د خودلو ضرورت شته او د داسې دارو ضرورت شته؟ بیا تاسو چرته نه زده کړو کړه
ملي؟ آی ایم سوری ټو سے چې دلته د سی اس ادارې د سی اس اکیډمیا نه نشته دی. اکټینګ یو انسان کې دنه اتوماتیکلی یو اکټر وی، هغه اکټر صرف بار رو بار تل وی. زما خدا کا ائیډیا دا چې هر انسان کې یو اکټر موجود دی، صرف کوشش دا دی چې هغه اکټر بار رو بار صحیح. او بل خبر دا دا چې کوم وخت کې مونږ اور وخت کې انسان چې دی کنه کیمرا کانشس، ټول نګر کیمرا کانشیس انسان چې دی کنه هغه همیشه چې دی ناکام وي. کوم وخت کې مونږ کیمرې ته ګورو او کیمرې سره چې مونږ یو دوستی وکړه کنه چې وایي د کیمرې هغه یو ستر ګرځېدا کنه هغه انسان ډېر زیات فضل. نو چې کوم وخت کې مونږ کیمرې سره دوستی وکړه نو زما په خیال چې هغه نفس بیا هیڅ افغاتی نه دی.
مینه دا راته وایي چې دا میډیا او شو بز دا هر څه چې دی نو ډېر وخت اخلي کنه، نو بیا تاسو د وخت څنګه نظام څنګه برابروي، ټایم مینجمنت چې ورته وي کنه، نو کور له څنګه وخت ورکوي؟
دا مليحه دا ډېره ګرانه خبره ده حقیقت کې، خو دا ډېر زیات ران کر دے ظاہر دے خپل کور خپل بچو تک خپل بیا غی نه پر سیده تاسو میډیا ته ټایم ورکول نو د دې دا مینج کول چې واقعي یو ګران کار دی. لیکن ما چې دې هر شروع نه لکه چې زه شروع نه ما لکه هاوس وایف نه ما شروع نه جاب کړی دی ایز ا ټیچر، یو سکول کې سبق خل بیا غی نه پر سیده یو فون کې ما لکه یو فون کې زه اوس هم جاب کوم، آی وی آر کې ما دې تقریبا یو فون موبلنگ کی میں زما آئی وی آر دے، ٹیلی نور کی زما آئی وی آر دے، زما آفس ٹائمنگ وہ میز آفس تم زما خپل، لیکن داری چیز خپل ٹائم دے طریقے سے بلے سیما شورو نا خپل وانا چیز ہم دسی عدد کری دی نو آقی پا آگا طریقوں مانے عدد دی نو شورو کی خلط پرابلم ہو ماتا
روبین از باخر اکی بز استاس نا تا پوسو کم چی اوری دون کو بتا با استاس اس ویل وار استاس بس پیغام وی
زما خو ملی ہے تون نمخ کے خپل پختانو تا چی تون زمانگا اوری دون کو دی اگر کول دا خو بزد دا خویما چی زمان پختانو کی دیر خدی زمان پختانا ماشاءاللہ نن سبا ایجوکیشن طرف تم دا غیر رجحان زیاد دے، لیکن زمان خلقو کی اتفاق نشتا دے. بس زه صرف دا غواړم چې زموږ پښتنو کې یو اتفاق شي، یو مټه شو مونږه، نو زما په خیال کې مونږ شاته کول والا هیڅ حکم نشته دی. نو که مونږ اتفاق سلوک پیدا شي نو ډېر زیات ما لپاره دا د خوشحالۍ او د ویاړ خبره ده، بلکې ټول قوم ته ټول پښتنو ته، صرف ما لپاره نه بلکې ټول پښتنو ته. نو زه به دغه وایم چې خپلو کې اتفاق او سلوک وساتئ.
ډېره مهرباني روبینا، ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو، ستاسو نه مننه کوم.
تمام زم ډېر زیات خوشاله شم
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وی. په دې پروګرام کې زموږ سره د کراچۍ ناروبینا صغیر میلمنه وه. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي.
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسترولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په تیر خبرونه کې تاسو واردل چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې په عملي کولو د مدرسو رجسترول او په هغوی کې اصلاحات راوستل غواړي. په تیر خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم له خولې واردل چې څنګه په تاریخي ډول په پاکستان کې اسلام د سیاسي مقاصدو لپاره کارول شوی دی او څنګه په پاکستان کې د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت مدرسې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جنګېدو لپاره وکارول شوې. تاسو د دینی عالم له خولې واردل چې تر 12 ټولګي یا کلاسه هر زده کوونکی باید دینی او عصري علوم ولولي او تر هغې وروسته که وغواړي نو په اسلامي مطالعاتو کې لوړې زده کړې وکړي. تاسو واورېدل چې د نړۍ په اسلامي او دینی پوهنتونونو کې همدا طریقه عملي کیږي. نن به په خبرونه کې واورئ چې د مدرسو اصلاحاتو تر څنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور مشال رادیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریبا 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما په فکر د پاکستان شاوخوا 90% مدرسې وار لمخه رجسٹرڈ دي. موږ فکر نه کوو چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت شته. تر کومه چې د مدرسو د رجسٹریشن خبر ده نو هغه هم روان دی. همداراز د مدرسو محاسبه هم روانه ده. موږ د کورنۍ چارو او د مذهبي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلي چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي یا ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلي ول چې د ماشومانو ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له پخپل وختونو کې 300 کاله مخکې لاویږي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا سترا کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سره پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2000 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې ارمنس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کوم دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغې کې دغه کتابونه د پاکستان کمشنری کوم چاپ کړي وو د افغان کمشنریټ د افغان مهاجرینو دپاره او کا مدرسې پاره وو کا د مکتب پاره وو دواړو پاره چې کوم کتابونه لا کوم شیونه چې دغه کېدل هغه کې حساب وو کاغه د مشرطي علوم کتاب وو کاغه د انګلیسي کتاب وو کاغه د پښتو کتاب وو هغه ټول د داسې شیونه تاویدل لکه چې زه سوچ کوم چې یاره یو خو تنگ نظری وي یو ډېره زیاته تنگ نظری وي.
ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه وسلوال مبارزي یا جهاد سره تړل شوی ول.
لکه مثال یو سبق او چرته دي چادر بار کې دي چادر لا دي کمبله فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه تاسو کوي کدي وي کدي ته چر روان یا ورته وایي چې زه خو جهاد روان ما خا د چادر سره ورې د کمبل سره ورې اور توای چې دا خو چې کوم دې دا سړی په څمکه باندې خورولی شي، دې کې سړی په یخنی نه پټېدلی شي، دې باندې سړی مخ صفا کولی شي، دې باندې دا شی کولی شي، دا شی کولی شي. دې وتی چې د جهاد چې کوم د تاسو چا خلاف کوي، او توای چې شوروي اتحاد خلاف کومه، او د خلکو پرچم، لکه مطلب مې دا دی چې د خلکو پرچم ما نوم پورې پکې اخیستی شوی.
اردوونکو په تیره خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واورېدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي، او دا چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی، د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې وو، لا جهاد لا دغه شیونه چې کم وو، د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله، دغه په کتابونو کې خو کیسې وې، خوږې خبرې وې، هغه وې خو صرف د ګټې خبره نه وه پکې. عموما به خلکو د هغه خبره کوله، د جنګ بدر جنګ او د نورو جنګونو چې کوم په هغه کې شوي، هند کې شوي، ایران کې چېرته، د هغه عموما به دا خبره کوله چې بیا موږ سره دلته دا وشو دا وشو دا وشو، مطلب د یو جنګ ګټلی نه وو. مرکزي هغه ته پرېږده چې دوی دغه شی کنټرول کړي، چې هغه پیسې کومې ورته راځي، لاسې حساب کتاب یې چې کوم دی کدی ته راشي، ولې چې دلته چې کوم د اسلام مدرسې چې دي عموما د دې هغه چې دی نصاب او دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه، د مختلفې دغه دي فرقو کې دومره زیاتې فرقې دي، د هرې فرقې بیل بیل ځانته یو یو بورډ، خپل ځانته یو بورډ جوړ کړی دی، هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نورو علوم شته، خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی، لکه مثال سنی شیعه د وندی بریلوی فلانکی د جماعت اسلامي او د فضل الرحمن والا بیره کې، بیا نه نور فرقې بیره کې، نور مطلب اسماعیلانو والا خپلې دي.
په پاکستان کې پر مدرسو د سخت دریځ فکر خپرولو تور پورې کیږي. پښتنه دا ده چې مذهبي سخت دریځ څه ته وایي؟ د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي د سخت دریځ معنی دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپی او خپل فکر ورته سم ښکاری.
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے، خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی.
انتها پسندی یا سخت دریځ خو سخت دریځ بھی که هغه مذهبي وي او که غیر مذهبي، خو څه چې مذهبي سخت دریځي ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نور وتپي یا تپل غواړي، یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروستۍ یا اخیری ښکاري، نو هغه ته سخت دریځ ویل کېږي. خو تاسو که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت دریځي هم شته، په نورو معاملو کې هم انتها پسندي شته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولسو کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم سوی دی، چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده.
اور دن کو پنرنے خبرونه کې مو د خیبر پختونخوا نصابی بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او پتیر خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلې واوریدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصد لپاره جوړ کړل شوی ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځ فکر خپروي او که څنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وایي دا سمه نه ده. خبر دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے.
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسی نہ دا زہم لو مدرسے فارغ سوئم. زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پا پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز د مکالمه پاړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمه نه ده چې زموږ مدرسې د سخت دریځ فکر په خپرولو کې مصروف دي. دا رښتیا نه دي.
نه نه سمجھتم ایسی کوئی بات حقیقت ہو سکتی ہے.
که مدرسې سخت دریځ فکر نه خپروي نو دا تور ولې ور باندې پوری کیږي؟ اشرفی وای دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سخت دریځ نظریاتي فعالیتونو کې ښکېلې مدرسې دي ورته په ګوته کړي، او که ور باندې پوری شوی تورونه ثابت شول نو دوی بل حکومت سره ودرېږي.
هم یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مش خو هم دا وایو چې په دې لړ کې که حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تله ختم سی. موږ دا خبره د کورنۍ چارو وزیر ته هم کړی، د مذهبي چارو وزیر ته هم، او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړی چې د کومو مدرسو په اړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي. که شواهد په رښتیا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرېږو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي، سکون یا آرامي وي، په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي، او په دې لړ کې موږ خپلو ذیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیا او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ دې ټولو خبرو ته توجه
ورکڑی.
دس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخدریزی نہ پیدا کوي بلکہ دا پاکستان پٹولن کی سخدریزی موجود دا او دا چې دا سخدریزی دا ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
ہر جگہ ہے مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سخدریزی, ہر ځایستا مدرسې نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخدریزی په ټوله معاشره کې ده. نو له ټولې معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو د مدرسې استادانو امامانو خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه. اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت هم پښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او کتاوان او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه رښتیا خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نه و. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم. ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره ایکس ای هغه ای بی سی ډی کې ایکس چې کوم دی هغه هغه وا کریسمس کیو سره جوړه وا هغه وا دې ته سوچ وکړه چې پاکستان کې څو فیصد مطلب دا ده دلته عیسایان دي بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی مقصد دا دی چې کریسمس سره خو به پیژني که نه ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لري که اوس تم دوی داسې ورکوچي چې ته وګوره لا بیا انګریزي کې ته چې کوم د تالي کړي چې ګوډ مورنینګ لا ګوډ ایوننګ دا په دوی باندې ښه نه راته اوس ښه انګریزي کې به ته څه وایي چې ګوډ مورنینګ السلام علیکم خو ستا ما سره کولی شو کېدی شي چې اسلامي هېوادو کې څوک په ژبه نه سره پوهېږي انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي په بدل کې به ته څه سره کوي.
مروت وایي چې په نصاب کې کوم بدلونونه کړي ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلق د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره په نصاب کې ماشومان ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی هغه چې څوک کم مذهب دی کم ژبه وال دی هغه پاکستان شهري دی چې لکه عیسایان دی لا د شانت نور نور کسان دي په هغه باندې ورته خپل مقصد دا دی چې دا خو ته خپل په ټولنه کې په خپل هغه کې توپیر راولې هغه کې خپل تفریقون راولې هغه کې تخلقو ردا خیې چې زه تر باندې لاسبر یم. بیا دغه شانته مطلب د زنه مزانین منګه و ماشوموالی کې هم و ورکې لکه اوس مثال هیلن ټیلر کې کم دی. هیلن ټیلر د مشهور مضمون دی هغه و پکې نور داسې څه غیر اسلامي سیزونه نه و پکې او بل هغه دی د ښځې او د نر د ښځې د نر لکه ماشوم جنته یو الک په منځ کې چې کوم تفریق ته کې هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کې یو بیلنس په کار دی ځکه چې ما د هغه تصور دی سلیبس د نصاب هغه دا دی چې هغه ښه انسان راوځي ښه شاعري ونه راوځي چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي د سیویکس په اصولو پوه وي او د نړۍ لپاره هغه د ګاونډانو لپاره هغه د خپل هیواد لپاره ښه انسان ثابت شي.
له ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروري دي که نه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو تعلیمي پالیسي نه شروع کیږي او تعلیمي پالیسي نه علاوه به زه به یو بل شی تاسو ته ووایم. ما خپله تجربه دا شوي وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستاني ساینسدان چې یو کسا یادېږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی و هغه سره ما ملاقات شي او په هغه کې په مالیشیا ما ته ووي چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزیراعظم و په هغه وخت د مالیشیا نه تپوس وکړو آیا دا د ساینسي پرمختګ دپاره ترقۍ دپاره په خپل بودیجې یا خپل بجټ کې څه پیسې ایښي دي که نه. وچې ډاکټر ماتر محمد راته وی چې ما په دغه شي تخیل دی ورته نو خو انډستریال ډیولپمنٹ لکه د تخانداري او یو انډستری د لپاره او دغه سامان د لپاره مصند د لپاره مو شي نو پیسې یې او د سنسي هغه پرما سوچ مده په دې باندې چې تکړه
ویچ ما وتوی چې به تاسو سوچ نه پکړای چې تاسو څنګه یو توقو لري چې څنګه ترقی دی وشي.
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوی بل خبر دادا چې په نصاب کې باید د پښتنو نومیالیو شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي، ځکه چې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسی زمونږ ترقی چې کوم دی لا مونږ خلک اون کول دي خپلول دي، آیا مونږ خلک خپلو کنه؟ لکه مثال به زه درکړم، آیا ملاله زه خپلوم کنه؟ زه ډاکټر سلام خپلوم کنه؟ زه محمود طرفی خپلوم کنه؟ زه جمال الدین افغانی خپلوم کنه؟ مقصد دا دی چې مونږ خو خپل خلک خپلونه، بلکې اول مونږ وځغلو خپل وخت باندې مونږ وځغلو دي خپل هیواد نه وځغلو، به کوم څه به کېدای شي مونږ په شتات تاسو به ورته څه وځو چې را انسانی
اور پاکستان کے دو مدرسوں اسکولوں نے اصلاحات و نصاب کے بدلون پاڑ جمہوریہ